دا دوستانو دا یو ساده خبرونه د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. روان خبرونه په ترڅ کې اوري چې په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت مشر او افغان ولس مشر د افغان امنیتي ځواکونو د فعالیتونو او سرخندونو ستاینه کړې ده او کابل ته نږدې د شاتوت د اوبو د بند جوړولو موضوع هم تعقیب او په سر کې پام وغړي دي. سات مهم خبرونه ده. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان پوځ په ډېر ویاړ جګړه مخته وړي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو 98 کلیزې د لمانځلو لپاره په ننګرهار ولایت کې ځانګړی چمتووالی نیول شوی دی او د پاکستاني چارواکو په خبره په کوټه کې پرون ماښام د دې هیواد 8 سرتیری او ملکیان په یوې چاودنه کې وژل شول. خبرونو تفصیل. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان پوځ په ډېر ویاړ جګړه مخته وړي. د دې ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن پرون د افغان پوځ له یو شمېر معلولو لوبغاړو سره په لیدنه کې ویل چې افغان سرتیرو خپل امتحان ورکړی دی او ترې بریالي وتلي دي. هغه د ټولو سرتیرو میړانه وستایله. تمه ده چې د افغان پوځ د معلولو لوبغاړو ټیم ماتې نه منونکو په نړیوالو لوبو کې چې راتلونکې میاشت په کاناډا کې ترسره کیږي برخه واخلي. په افغانستان سربیره د 14 هیوادونو معلول پوځي لوبغاړي په دې لوبو کې ګډون کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو 98 کلیزې د لمانځلو لپاره په ننګرهار ولایت کې ځانګړی چمتووالی نیول شوی دی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوګیاڼي وویل د شاه امان الله خان تصویرونه او ملي بیرغونه په ټولو ولسوالیو او مرکزي سیمو کې لګول کیږي او د بیلابیلو جشنونو تابع هم نیول شوی دی.
ننګرهار ولایت کې د خپلواکۍ د 98 کلیزې د خین منځنې په موخه چمتووالی نیول شوی. مخکې تر دې چې 28 د اسد نیټه پوره شي، نو په ننګرهار په کچه په ټولو سیمو کې د ملي بیرغونو په ګډولو، د غازي امان الله خان انځورونو په ګډولو سره په یو شمېرو مېلو باندې د خپلواکۍ 98 کلیزې لمانځي.
شاه امان الله خان د 298 کال د زمري په 28مه چې د 1919 د اګست له 19 سره برابر ده، د افغانانو په پراخ ملاتړ او همکارۍ له برتانیا سره له سخت جګړې وروسته د افغانستان ازادي اعلان کړه. په هرات ولایت کې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت درې ورځنی نندارتون جوړ شوی دی. د هرات ولایت د ځوانانو چارو عامر تواب مبارز ازادي راډیو ته وویل چې له 10 په زیاتو غرفو کې مختلف آثار نندارې ته وړاندې کیږي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د شنبه په ماښام په جنوب لویدیز ښار کوټه کې د پوځیانو په موټر بمی چاودنه وشوه چې 8 عسکر او 10 ملکیان پکې وشل شول. د پوست په بیان کې راغلي چې په دې چاودنه کې 25 تنه نور شوبل دي او په هغوی کې 15 ملکیان دي. د بیان له مخې د بمی چاودنې په سبب ځینې موټر هم سوځېدلې دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکتی ویلي چې چاودنه یو روغتون ته نږدې شوې ده او تر اوسه چا مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. بلورته د پاکستان لوار کا لری کړی شوی صدر اعظم نواز شریف ویلی د بددې هواد برخلیک بدل کړي. شریف پرون له اسلام آباد څخه لخپل زرګونو ملاتړ سره یو ځای خپل پلرنی ښار لاهور ته پرسیدو دا خبر وکړه. شریف یو ځل بیا د پاکستان پر ستره محکمه انتقاد وکړ چې د هغه په خبره د ولس رایو ته درناوی نه دی کړی. د ډیموکراسۍ کاروان تر نامه لاندې لاریون کوونکو ته شریف ویل د به په کور کې نه ني او د پاکستان په اساسي قانون کې به بدلون راولي. نواز شریف د اګست په 9 نیټه له اسلام آباد څخه د لاهور په لور حرکت کړو او د لارو په اوږدو کې د خپلو پلاویانو غونډو ته ویناوې وکړې. د پاکستان سترې محکمې شریف 13 جولای میاشت په 28مه نیټه د پاناما په نامه مالي اسنادو د افشا او په بهر کې د جایدادونو او پانګو د پټولو په قضیو کې پړوباله او له واک څخه د نوموړي د لرې کېدو امر وکړ. د امریکا ولسمشر په ورجینیا ایالت کې ورسته تاوتریخوالی چې درې کسان پکې وشل شول او 15 نور ژوبل دي په سخت ټکو غندلې ده. دا تاوتریخوالی هغه مهال شو کله چې د ورجینیا ایالت په شارلوتسویل ښار کې د ملت پالو سپین پوستو د هغوی د مخالفو ترمنځ شخړه پورته شوه. ولسمشر ټرمپ ویلي څه چې په شارلوتسویل کې وشول د ژبنیز تبعیض کرکې او تاوتریخوالی څرګندونه ده. نوموړي ویل د ورجینیا له والي سره خبرې کړې دي او دواړه په دې سلا شوي چې دا کرکه پرونکې عمل او تفرقه باید سمدستی بند شي. او د هولوکوست یا په ډلې توګه د یهودانو وژنې یو پاتې شوی سړی اسرائیل کریستال د 113 کلونو په عمر په اسرائیل کې عمر. دا سړی تیر کال د نړۍ تر ټولو زاړه نارینه په توګه هم پیژندل شوی و. اسرائیل کریستال په داسې وخت کې د حیفا په بندري ښار کې عمر چې 114 کلنۍ کلیسې ته یې یوه میاشت پاتې وه. هغه له دواړو نړیوالو جګړو او هم په دې موده کې د یهودانو د عامه وژنې یا هولوکوست څخه ژوندی پاتې و. تاسو ازادي رادیو اورئ. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان او د افغانستان جمهور رئیس د افغان ځواکونو د فعالیتونو او سرښندنو ستاینه وکړه. د مشرانو جرګې اداري پلیوای وایي په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنو د وهلو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه دی. د سیاسي چارو کارپوهان وایي افغانستان کې د عسکرو زیاتول پر طالبانو فشار راوستلی شي.
از نسل جوان ما، از قربانیشان، از شجاعتشان، از دلیریشان د صفوف قوای امنیتی و دفاعی افغانستان ابراز تشکر بود.
د کابل چاپ مطبوعاتو ته کتنه لرو او دغه راز دا هم اوري چې د کابل د شاتوت د اوبو بند جوړولو چارې به په راتلونکو څونیو کې پیل شي. د وینزویلا سیاسي اپوزي مشرانو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تازه خبرو په عکس العمل کې توند خبرې کړې دي. د نور رپورټونو سربیره د خبرونې په دوهمه برخه کې 2 پروګرامونه حقیقت څه دی او تاندې څنګه خبرېږي. دوستانو د ازادي راډیو خبرونې د سهار لونه د ماخام تر اوبه جوپوري په منځنۍ څپه 1216 او د غراس اف ام سل 15 څپه په کابل او لوی ښارونو کې په صفه ډول اوریدلی شي. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي افغان پوس په ډیر ویاړ جګړه مخته وړي. دا خبره د غوڅ ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن په کابل کې د افغان پوس د معلولو لوبغاړو له ټیم سره پلیدنه کې وکړه. هغه وویل دغه سرتیرو خپل امتحان ورکړی او بریالي ترې وتلی دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان پوس په لیکو کې د ځوانانو سرښندنې ستایلې دي. سفیر استنګزی او د موضوع جزئیات.
جنرال جان نیکلسن چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې د لری کولو وړاندیز هم کړی، د افغانستان په روانه جګړه کې افغان پوځ برلاسی بولی او وایي دا پوځیان په ډیر ویاړ د خپل هیواد دفاع کوي. جنرال جان نیکلسن له شاوخوا 1.5 کال راهیسې په داسې شرایطو کې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو مشري کوي چې تر قوماندې لاندې سرتیرو شمېر یې د تیرو 2 کلونو په نسبت په لسګونه واره کم شوی دی. جان نیکلسن د افغان پوځ د معلولو لوبغاړو له ټیم یا ماتې نه منونکي ټیم سره په لیدنه کې افغان پوځیانو خپل امتحان ورکړی او بریالي وتلی دي. هغه پرون انویکټس افغانستان یا د افغانستان ماته نمنون کی ټیم ته په خطاب کې وویل د افغان ملي پوځ معلول غړي زما دې خواته همدی ماته نمنون کی ټیم غړي دي چې تمه ده د ماته نمنون کو په لوبو کې چې په سپتمبر میاشت کې په تورنټو کې وشي برخه واخلي. دا کسان چې تاسو ګورئ دوی خپل امتحان ورکړی او بریالي وتلی دي. د افغانستان پوځ نن جګړه په خپل مخ ته وړي او په دې کار ویاړي. د افغان پوځ ماته نمنون کی ټیم یا انویکټس د ګڼو هغو بهرنیو پوځیانو په ډله کې وستایل شو چې پرون په کابل کې د بهرنیو ځواکونو په عمومي قومندانۍ کې سره ټول شوي وو. د افغان ماته نمنون کی ټیم انویکټس هم په خپل ټوئیټر پاڼه د غختلی افغان د افغانستان لپاره او ماته نمنونکي افغان شعارونه لیکلي دي. د افغان پوځانو د معلولو لوبغاړو ټیم شپږ غړي به د سپتمبر په میاشت کې په کاناډا کې لوبي وکړي. افغانستان او 14 نور هیوادونه سږ کال د ماته نمنونکو لوبو دریم پړاو ته خپل 1500 معلول پوځیان استوي. د ماته نمنونکو لوبو اساس د برټانیې د شاهي کورنۍ غړي شاهزاده هېری په پاوځ کې د دفاع په وخت د ټپي پوځیانو د درنښت په مناسبت په 2014 کال کې کیښود. شاهزاده هېری په خپل له 2015 تر 2015 کال پورې په پاوځ کې دنده وکړه او د افغانستان په جګړه کې هم برخه اخیستي. معلول پوځیان د افغان چارواکو لخوا هم نه دي هېر شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف افغانی د ځوانانو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړی شوی غونډې کې پرون د افغان پوجانو میړانه وستایله.
از نست جوان ما از قربانیشان
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې زموږ لزوان نسل د هغوی له قربانۍ، سرښندنې او میړانې مننه کوو. د افغانستان د دفاع لپاره په داسې حال کې د افغان پوځیانو میړانه هم د ناټو د غوڅ ملاتړ عمومي قومندان او هم ولسمشر اشرف غني ستایي چې امریکا متحده ایالاتونو یو ځل بیا افغان چارواکو ته د هر راز همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د افغانستان ملي امنیت شورا پرون په یو بیان کې ویلي چې د امریکا ملي امنیت سلاکار مکماستر د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې د امریکا دولت او خلک له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د افغانانو له مبارزې او هڅو کلک ملاتړ کوي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې حال کې افغانانو ته د همکارۍ ډاډ ورکړی چې تمه ده ژر ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو پریکړه او په لویه کې خپله ستراتیژي اعلان کړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د مشرانو جرګې اداري پلاوی وای په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنو د وهلو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه ده. دا څرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د نهایي کېدو له اعلان سره جوخت د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د نوې ستراتیژۍ اعلان کړی دی. واصل مثال په دې اړه رپورت لري.
د مشرانو جرګې د ریپلای وایي که د امریکا متحده ایالات د خپلو پوځي مشرانو او د افغانستان د حکومت سره په مشورې خپل نوې پالیسي چمتو کړي بیا ځل لپاره به له ننګونو سره مخ نه شي. د دې جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغانستان لپاره د امریکا د جګړې د پالیسۍ په اړه د چنه بازیو دوام د افغانستان د حکومت او خلکو په وړاندې د امریکا اعتماد ته زیان رسوي.
او د دې ادامه دا به قطعا د امریکې د حکومت او دولت په خیر ونه وسی. حتی امکان هسته چې د چنا و کانګره دوی د ولس نمایندګان دي بلاخره د ولس او د حکومت په منځ کې یو قوي نیمګړتیا منځ راځي او دوی پسې خلا منځ راځي. دا خلا په خپله د امریکې مخالفین لپاره په ګټه ده او د امریکې په مخالفت
دا سرګندونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د ولسمشر لخوا د افغانستان د جګړې د پالیسۍ په اړه د پریکړې د وروستي کېدو د اعلان سره جوخت د امریکا د سینا مجلس د پوځي خدمتونو د کمیټې رئیس هم په دې برخه کې د یوې نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د اضافي ځواکونو د لیږلو موضوع ته په اشارې سره ویلي چې وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی او ټینګار یې کړی چې په دې سره به ډېرې ستونزې هوارې شي. په ورته وخت کې د امریکا د سینا مجلس د نظامي خدمتونو د کمیټې رئیس جان مکین په افغانستان کې د بریا لپاره د نوې ستراتیژۍ وړاندیز کړی دی. ښاغلي مکین ویلي په راتلونکي میلادي میاشت کې به د خپلې ستراتیژۍ په اړه د امریکا د سینا مجلس د رایګیرۍ غوښتنه وکړي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن تیره اونۍ له ولسمشر اشرف غني سره په کتنه کې ویلي چې د دغې جګړې ناکامي د تصور وړ نه ده او باید وګټل شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز یو څېړونکی حکمت الله اعظمي په افغانستان کې د جنګي ستراتیژۍ په اړه د امریکایي چارواکو ترمنځ د نظر اختلاف ته په اشارې سره وایي د سولې خبرو ته د حاضرېدو په خاطر باید پر طالبانو فشار په پام کې ونیول شي. ښاغلي اعظمي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د امریکایي سرتیرو د شمېر زیاتوالی ګټور دی خو ځانګړی نتیجه به ونه لري.
زه فکر کوم چې جنگ د امریکا نور اسکر را لیږل افغانستان ته دا په نظامي لحاظ باندې کم خاص مثبته ګټه به ونه لري. فقط دومره کولای شي چې طالبانو باندې تر یو اندازه فشار راولي او دوی ته دا پیغام ورسوي چې طالبان د نظامی لحاظ نشي کولای چې افغان دولت چپک وي.
له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت ویلو چې امریکا په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هر اړخیزه ستراتیژي ته اړتیا لري. دغه وزارت د جګړې او سولې لپاره د ستراتیژي په موجودیت د ټینګار ترڅنګ دغه شان پر پاکستان د زیاتو فشارونو دروستلو غوښتنه هم کړې ده. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
دا واصل وصال په رپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې اداري پلاوی وای په افغانستان کې د امریکا د جنگ د پالیسۍ په تړاو د چنو د وهلو دوام د دواړو هیوادونو په ګټه نه ده.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د اوبو برښنا وزارت وی په پام کې د چترتون کوچو میاشت پورې کابل تنزدې د شاتود د اوبو د بند درغولو چارې پیل شي. د دې وزارت وین عبدالبصیر عظیمی د شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې پر دغه بند 215 میلیون ډالر لګیږي چې هند او نړیوال بانک کې پانګونې ته تیار کړي دي. دغه بند د چار آسیا په ولسوالۍ کې د کابل سیند په یوې برخې جوړیږي چې د څښاک 150 متره مکعب اوبه او 15 میګاواټ برېښنا به تولید کړي. تفصیل لخان محمد سین څخه ګورو.
د افغانستان د اوبو برېښنا وزارت وایي چې پر کابل سیند به د شاتوت د بند له جوړېدو سره تر ډېره د څښاک د پاکو اوبو په برخه کې د کابل د اوسېدونکو ستونزې هوارې شي. د دغه وزارت ویان عبدالبصیر عظیمی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دغه بند د ډیزاین چارې وروستۍ شوې او هندوستان او نړیوال بانک چمتو دی چې پانګونه پرې وکړي. د ده په خبر افغان حکومت هیله مند دی چې د دغه بند جوړولو چارې ژر پیل شي.
ما امیدوار هستیم هر چه زودتر کشور هندوستان در قالب یک تفاهمنامه رسمی
مونږ هیله مند یو چې هندوستان ژر تر ژره د رسمي تفاهمنامې لمخې د دغه پروژې کار پیل کړي. دا 15 کلنه او لویه پروژه ده. له هندوستان څخه مننه چې تل یې په لویو پروژو کې پانګونه کړې ده. په راتلونکو څو میاشتو کې چې له هندوستان سره رسمي مذاکرات وشول د پروژې کار به پیل شي، ځکه چې د ډیزاین چارې مخکې شوې وې.
د شاتوت بند د کابل ولایت د چار آسیاب په ولسوالۍ کې د کابل سیند پر یوې برخې جوړیږي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې پر دغه بند 215 میلیونه ډالر لګیږي او په 15 کلونو کې به جوړ شي. دغه وزارت وایي یاد بند به 150 متره مکعب اوبو او له 215 میګاواټو پورې برېښنا تولید کړي. دا وزارت وایي د کابل بیلابیلو سیمو ته به د دغه بند د اوبو لیږد د څښاک د اوبو په برخه کې د کابو 2 میلیونو کابلیانو ستونزې هوارې کړي. د دغه بند د ډیزاین چارې شپږ میاشتې مخکې یو ایراني شرکت ته سپارل شوې وې. د یادونې ده چې د کابل اوسېدونکي به د روان کال تر راتلونکو شپږو میاشتو پورې د شاو عروس د بند له اوبو څخه چې د کابل په شکردرې ولسوالۍ کې جوړیږي هم ګټه واخلي. د اوبو برېښنا وزارت د معلوماتو له مخې دغه بند چې 70 متره لوړوالی لري 1.2 میګاټه برېښنا به تولید، کابو 15,000 هکتار ځمکه به خړوب او کابل ښاریانو ته به د څښاک 15 میلیونه متره مکعب اوبه برابرې کړي. بلخوا د نغلو د برېښنا بند چې بیا رغول شوی د 15 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي چې د دغه بند له جوړېدو سره به تر ځمکې لاندې اوبو ته د کابل ښاریانو اړتیاوې تر ډېره ځایه راکمې کړي. له دغو کارپوهانو څخه امین فرهنګ وایي د شاتوت د بند جوړېدل به ګڼو ځوانانو ته د کار زمینې برابرې کړي.
میتونه کې برای کابل کې منطقه صنعتیش مخصوصا به آب ضرورت داره.
دا کولی شي کابل ته چې صنعتي سیمه یې اوبو ته اړتیا لري یوه اندازه اوبو برابرې کړي، او په ځانګړې توګه د څښاک اوبو چې په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي له امله ورځ په ورځ کمیږي د خلکو ستونزې هوارې کړي. له دې سره چې فابریکې فعال شي ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې کړي، په دې شرط چې ژر
د اوبو برېښنا وزارت وایي د شاتوت بند پروژه د اوبو په برخه کې د کابل ولایت تر ټولو لویه پروژه ده چې له بشپړېدو سره به 4,000 هکتاره کرنیزې ځمکې ته اوبه ورسیږي. ښاغلی فرهنګ وایي د کابل ښار نفوسو ته په کتو سره دغه بند کافي نه دی او افغان حکومت باید د اوبو د نورو بندونو لکه د غوربند او پروان د بندونو جوړولو ته چې د کاریزمیر په سیمه کې بهیږي هم تدابیر ونیسي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. په پکتیکا ولایت کې د واکسین د کمپاین لپاره له موټر سایکلونو څخه استفاده کیږي. په دې اړه له سیمې د نجیب الله الخیر رپورت اورو.
د خوست او پکتیکا ولایتونو په لرې پرتو سیمو او ځینو غرنیو ساحو کې ماشومانو ته د ګوزان یا پولیو د واکسینو د منظم تطبیق لپاره 9 ارادي موټر سایکلونه وویشل شول. یاد موټر سایکلونه چې د روغتیا د پرمختګ او مدیریت موسسې د واکسینو د یو شمېر مرکزونو او ګرځنده ټیمونو په اختیار کې ورکړل، موخه یې دا ده چې رضاکاران په اسانۍ هغه لرې سیمو ته ورشي چې ماشومانو ته پکې منظم واکسین نه تطبیق کیږي. د شنبې په ورځ د خوست د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حبیب شاه انصاری آزادی رادیو ته ول
ان شاء الله مکرای شو چې همدغه متر سکنونو په توزیع سره موږ هغه سپینو ساحو ته رسیدګي وکړو تر څو هغه الته کوم ستونزې او مشکلات دی واکسینو په تطبیق کې وي یا هغه ساحې دي واکسینو په تطبیق څخه پوت شي هغه ته موږ رسیدګي وکړو په وخت سره او هغه مشکلات او ستونزې حل کړی
د او ایچ پی موثر خو وو وشتاراده موټر سایکل په خوست کې او دور سره دی هم په پکتیکا کې د واکسینو یو شمیر ثابت مرکزونو او ګرځنده ټیمونو ته وو وشل شو د خوست مرستیال والی شیربادشا ورګونی وای
تیر کال مو د بیرمل ولسوالۍ پکتیکا په پورې مربوطه یو ولسوالۍ د مشتاسم سرحد ده او شپږ کې سونل ته پیدا شوی دی نو دغه مشت تشویش او نگرانی پیدا کړي ده هم مرکزی اداره ته صحت عامه وزارت ته د اساس باندې موږ یو مشترک ټیم په شکل باندې د پولیو د محو کول د وایروس د محو کول لپاره د خود سات باندې همیشه ته امانګي کړی ده تر څو موږ وکولای شو چې په خوست کې کومه واقعا رونمانه شي
د خوست د دوه لری پروتو ولسوالیو د واکسینو دوه رازه کاران وای موټر سایکلونو سره به وکولای شي پر وخت لری او نږدې سیمو ته رسیدګي وکړي
نوم جواز د باکو لسلای ما مخ کې ډیر ستونزې سره مخ مخ د لری سهو ته نشو تلای او چې تلو ډیر وخت ځای کېده اوس به داسره ډیر مشکلات خال وینو د شپې د تر څه ډیر رزي چې موږ ته موټر سایکلون وکړو
نو بچ سر ګول دای دوه مندو سر سنټر کې کور کوم مینګا ترپنرسي لری ساينرسي واکسینه کې سره مرسته کړی
دیادوانی ورده افغانستان د نړۍ د هغو څو محدودو هیوادونو څخه دی چې تر اوسه هم پکې د پولیو یا ګزړ پیښې موجود دي روغتیایي مسؤلین وایي په افغانستان کې د ګزړ 15 مثبت پیښې ثبت شوي چې تر ټولو وروستۍ هغه په کندهار کې وه
په خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ګزړ د واکسین د کمپاین په اړه مو واورېدل ل اجمل اندورو چې د نړۍ مطبوعات لوستي دي
نېشنل انټرست خبرونې په یوې تازه لیکنه کې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره د امریکا حکومت ته وسپارښتنه کړې د دې لیکنې سرلیک دی په افغانستان کې د بریالیتوب و مهمه پای هغه وسپارښتنه چې د خبرونې کړې وای هم دا ده چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د پوځي ملاتړ زیات شي او په دې برخه کې د افغان ظرفیتونه په ښه توګه ورسول شي خبرونه هم دارنګوي د امریکا متحده ایالاتو او مرسته کوونکو هیوادونو باید له افغان حکومت سره سخت کار ته دوام ورکړي څو د حکومتولۍ بڼه بهتره او اقتصادي وده زیاته شي نېشنل انټرست پر پاکستان فشار راوړل هم مهم بولي او پاکستان په افغانستان کې د ناکامۍ یو سبب او د بریالیتوب لپاره یو اړتیا ده واشنگتن په افغانستان کې د خپل ځواکونو د اکمالاتو لپاره پر پاکستان تاکید کوي خو طالبان او نورې سختریزي ډلې هم د پاکستان ځینې برخې د خوندیزالو په توګه کاروي د خبرونې په وینا ډېر باور لري چې دا کار د پاکستان په حکومت کې د نن د ځینو برخو په پراخه همکاري کې چې په افغانستان کې د امریکا هڅو ته سخت زیان اړولې مقاله سیاتوي رښتیا چې هر څه دی ویبه خو په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره په پاکستان کې د نن د پاکستان لخوا د طالبانو او ورته ډلو ځپل ضروری دی نېشنل انټرست همدارنګ د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا پر یو داسې میکانیزم او کړنلارې کار کول هم مهم بولي چې په کارولو یې طالبان له افغان حکومت سره د سولې او پخلاینو خبرو ته چمتو شي د باستن هرالد خبرونه په خپل ویب پاڼه کې د افغانستان په اړه یو مقاله لیکلې او وايي امریکایانو خایي د افغانستان د جګړې په اړه خپل لیدلورې له لاسه ورکړي خو د ورسپانې په وینا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د دفتر نوی رئیس جنرال جان کیلی په دې اړه نظر له لاسه نه دی ورکړي د خبرونه په وینا د ځکه چې جنرال کیلی خپل زوی د افغانستان په جګړه کې قرباني کړي او هغه پوهیږي هغه څه چې افغانستان کې پیښیږي په افغانستان کې نه پاتې کیږي خبرونه وايي اوس کله مولې لوی د سپلوي فکرونه متمرکز کړئ شنو خای افغانستان ته بیرته عامه پاملرنه ورواړي
تیر شپه په کوټه کې د وی 14 ل عمله اته پاکستانی عسكر او وطن ملکیان وشل شل د پاکستان پوزوي د حمله ځان وشون کې بریدو او په دې اړه رپورت بیا ل کوټه زمون همکار بارکوال میخیل راستولې ده
د شنبه په ماښام د اتو بجو په شاوخوا کې د کوټه شار په منځ کې د پاکستانی پوځ پورې ولاري هغه وخت زوروره چاودنه وسوه چې ګڼ شمېر سرتیري راخستي وو او لایوب سټیډیم څخه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت له جوړ شوي جشن را روانه وه چاودنه پر پشن سټاپ نومې د بسونو پر تمځای وسوه چې په لږ فاصلې سره د ملیشا ځواکونو عمومي قرارګاه د حقوقو یا قانون پوهنځای د پاکستان د دولتي ټلویزیون مرکز او د بلوچستان اسمبلۍ ودانۍ هم موجود دي چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې په ښار کې تر لرې لری پورې واورېدل سو او په ورڅېرمو سیمو کې د ودانیو شیشې ماتې کړې او په دیوالونو کې درزونه پیدا کړل. تر چاودنې وروسته د پیښې په ځای کې اور هم ولګېد چې ګڼ شمېر موټر او دوکانونه یې وسوځول. پولیس چارواکي وایي دا ځان وژونکی برید و چې هدف یې د پوځي سرتېرو لارۍ وه. وایي په چاودنه کې شاوخوا شپېتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر میر سرفراز بوکټی د چاودنې د تلفاتو په اړه وایي پنځلس کسان پکې وژل شوي او شاوخوا دېرش پکې ټپیان شوي دي. دمګړۍ د تلفاتو همدغه شمېر تاییدولای سو، خو کېدای سي چې د مړیو شمېر نور هم زیات سي. دا ځان وژونکی برید هم کېدای سي او ځای پر ځای سوی بم هم کېدای سي، خو هدف یې پوځي سرتېری وو او د هغوی پر لارۍ برید شوی دی. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګه وایي په وژل شویو کسانو کې اته پوځي سرتېری او اووه عام خلک دي، او په شاوخوا پنځه دېرشو ټپیانو کې هم لس پوځي سرتېری دي چې د درملنې لپاره د کوټې ملکي روغتون او نظامي روغتون ته وړل شوي دي. د نظامي روغتون سرچینې وایي په ټپیانو کې هم د ځینو حالت مرګونی دی او امکان شته چې د مړیو شمېر زیات سي. پولیس چارواکي وایي بریدي و ځان وژونکي د موټر سایکل په وسیله کړی دی. د بم شنډونکي ډلې کسان وایي په چاودنه کې له شلو تر پنځه ویشتو کیلوګرامو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. دا چاودنه په داسې حال کې وسوه چې د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په راتګ سره په ښار کې کلک امنیت نیول شوی و. آیا امنیتي او پوځي سرتېرو ته د وسلوالو لخوا کوم ګواښ و که څنګه؟ سرفراز بوکټی وایي ګواښونه وو او ډېر په لوړه پیمانه ګواښونه موجود وو، ځکه خو مو امنیتي ځواکونو امنیت ډېر سخت کړی و. خو تاسو پوهېږئ چې دښمن مو ډېر خطرناک دی او جګړه ډېره ستونزمنه جګړه ده. تر دې مخکې چې دا ډول څومره پیښې هم سوي دي، په امنیتي تدابیرو د ډېرو مخه هم نیول سوې ده، خو چې سوي دي پکې لاس لرونکي کسان مو په سزا رسولي او د دې پیښې مرتکبین به هم تباه کړو او موږ به د ترهګرۍ دا جګړه ونه بایلو. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې نه دی منلی، خو په دې وروستیو کې چې په بلوچستان کې پر پاکستاني ملیشه ځواکونو او پولیسو باندې ځان وژونکي بریدونه یا بمي حملې سوي دي، مسؤلیت یې اکثر جماعت الاحرار یا داعش وسله والې ډلې منلی دی. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسي او د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه دا برید په کلکه غندلی دی. د پوځ د عامه اړیکو څانګې د لوی درستیز له قوله ویلي چې د ترهګرو د دې برید مقصد د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې جشنونه ګډوډول وو.
ازادي راډیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې به یو خار یوې مسلمانې ښځې ته $15,000 جریمه ورکوي، ځکه دا وایي پولیسو په زور له دې پړونه ایسته کړی. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا دا خبره د پنجشنبې په ورځ اعلان کړه. نور حال ملالۍ بشیر ورو.
د امریکا د اسلامي اړیکو شورا د اګست په 10مه په یو بیان کې اعلان وکړ چې د کالیفورنیا ایالت به هغې مسلمانې ښځې ته $15,000 جریمه ورکوي چې ویلې وو پولیسو د دې له خوښې پرته اړه کړه چې خپل پوړنې لرې کړي. د حقونو دغې ادارې د مسلمانې امریکایي کریستی پاول په استازیتوب د لانګ بیچ ښار پر وړاندې شکایت ثبت کړه چې ګواکې پولیس افسرانو په زوره دا اړ ایسته چې د نورو پولیسو مخې ته خپل پوړنې له سره لرې کړي. دا هغه مهال چې دا د ترافیکو په یوه پیښه کې د 2015 کال په مې میاشت کې ونیول سوه. میرمن پاول یوه افریقایي امریکایي مسلمانه ده چې یوه شپه یې د پولیسو په توقیف کې تیره کړې وه. دې ویلي وو چې له دې تجربې څخه دا خورا اغیزمنه سوه. د امریکا د اسلامي اړیکو شورا وویل چې د لانګ بیچ ښار چارواکو د اګست په 8مه د دې پریکړې په اړه رایه ورکړې. د میرمن پاول له شکایت وروسته د لانګ بیچ ښار د پولیسو ادارې خپل هغه پالیسي بدله کړه چې له مخې توقیف سوي کسان مذهبي نشانونه یا شیان نسي اغوستلی. د څارنوال مرستیال مونت ماچت لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې ته ویلي چې د نوي پالیسۍ له مخې پولیس کولای سي د توقیف سوي ښځې پوړنې په هغه صورت کې لرې کړي چې افسرانو ته تهدید متوجه وي، او دا کار به د یوې ښځینه پولیسې لخوا کېږي چې سړی به یې نه ویني.
واموریدل چې د امریکا په کالیفورنیا کې یو خاري و مسلمانې ښځې ته $15,000 جریمه ورکړې، ځکه چې دا وایي پولیسو په زور ترې حجاب یا د سر پوړنه ایسته کړی وو. تزم غغله ازادي رادیو اوري، او اوس هم د ځوانانو د فعالیتونو، ځوانانو د ورځې او د ځوانانو د ستونزو په اړه د یو شمېر ځوانانو نظرونه اورو.
فیصل ده زوانان په افغانستان کې ډېر مشکلات سره مخ دي. د افغانستان زوانان خو خراتلون کې ولري چې افغانستان کې د زوانان بل ځای ته کډوال نشي، مثلا د جرمني ته ځي، په دینور اروپا ته ځي، د سیندونو کې په بحرونو کې ډېر زوانان غرق شو. دا باید داسې مونږ نشي نور، ځکه چې افغانستان د زوانان کور دی، راتلونکي د زوانان دي. باید دلته افغانستان کې زوانانو ته زمینه مساعده شي چې کار وکړه او دلته خپل ژوند نور سره ته ورسوي.
زمانو فرهاد ده ز خپل پنځه حقوق نه خلاص وایم او زما خپل تقریبا یو کال کې پنځه نه فارغ شوم، نو تقریبا نه کارستان نو بلستان نو دغه تمام راز ګرځو. کدا امنیت او کاری هیڅ څوک خارښتم بلار نسی، امنیت هم برای سی او جنگ منی وغم منی، نو کار نست هغه نست خلک به لغنم زی خارښتم.
زمانو مقدر د خپل پیغام ټول جوانانو ته وایم، لمړی جوانان د خپل تحصیل باندې او مکتب درس باندې ډیره توجه وکي، او دوی د مخالفینو په فریب باندې هغه ډیره توجه او اهمیت دوی ته ورنه کی. د لپاره چې دوی وطن فرض ده چې دوی په خپل وطن باندې خلق باندې کار وکي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی افغان پوسټ په ډیر ویاړ جګړه مخته وړي. افغان ولسمشر بیا د افغان امنیتي ځواکونو سرښندنې ستایلې دي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ترلاسه کولو 99 کلیزې د لمانځلو لپاره په ننګرهار ولایت کې ځانګړی چمتووالی نیول شوی دی. په هرات ولایت کې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت درې ورځنی نندارتون پرانستل شوی دی. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د شنبې په ماښام په جنوب لویدیځ ښار کوټه کې د پوځیانو په موټر بمی چاودنه شوې چې اته عسکر او اووه تنه ملکیان پکې وژل شول. د پاکستان له واک لرې کړه شوي صدر اعظم نواز شریف ویلي دی به د دې هیواد برخلیک بدل کړي او په اساسي قانون کې به تغییرات راولي. د امریکا ولسمشر په ورجینیا ایالت کې وروستی تاوتریخوالی چې درې کسان پکې وشل شول او 15 نور ژوبل دي په سختو ټکو غندلی دی. او د هولوکوست یا د یهودانو د ډلهیزې وژنې څخه پاتې شوی سړی اسرائیل کریستال د 113 کلونو په عمر په اسرائیل کې ومړ. وړاندې په خپرونه کې دوه 19 پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت څه دی خپرېږي. خو له هغې مخکې یوه نړیواله موضوع. د وینزویلا سیاسي او پوځي مشرانو د امریکا متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د تازه خبرو په غبرګون کې توند عکس العمل څرګند کړی دی. د وینزویلا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د ټرمپ ګواښونه له دغه هیواد سره د یوې ښکاره دښمنۍ بېلګه ده او د لاتینې امریکا ثبات ګواښوي. دا چې نور څه مسایل دي سیفي الله ستنګزی په اړه رپورټ لري.
د وینزویلا په اړه د امریکا متحده ایالاتونو د جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ تازه څرګندونو د دغه هیواد سخته غوسه پارولې ده. ولسمشر ټرمپ د جمعې په ورځ په نیوجرسي کې خبریالانو ته په وینا کې د وینزویلا د سیاسي کړکیچ د هواري په هدف د پوځي اقدام د احتمال مسأله یاده کړې وه. دی وایي په وینزویلا کې وضعیت ښه نه دی، دا ګډوډي ډیره خطرناکه ده او وضعیت ډیر غمجن دی. موږ د وینزویلا په اړه ډیر څه کولای شو. په حقیقت کې پوځي انتخاب هم نه ردوم، تر دې خبرو وروسته د وینزویلا د اطلاعاتو وزیر ارنیسټو ویلیګاس له دولتي ټلویزیون سره په مرکه کې توندې خبرې وکړې. ټینګار کوم چې دا د وینزویلا د واکمنۍ او خپلواکۍ په وړاندې یو ډیر جدي ګواښ دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت لوري په دې اړه بیړنی ځواب د خبرو تصحیح او غبرګون چې تر اوسه په دې اړه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ لخوا د وضعیت په اړه کوم امر نه دی ترلاسه شوی، په خپله په امریکا حکومت کې دننه څو ډلیتوب ښکاره کوي. اخوا د وینزویلا د بهرنیو چارو وزارت تور پورې کړی چې د ډانلډ ټرمپ دا خبرې د ملګرو ملتونو پریکړه لیک او نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي. امریکا او وینزویلا له 2010 کال راهیسې یو بل ته سفیران نه دي استولي. نیولی. په وینزویلا کې د جولای میاشتې تر لانجمنو انتخاباتو وروسته چې د ولسمشر نیکلاس مادورو د واک د زیاتېدو لامل شول، ناکرارۍ اوج ته ورسېدې. په دې ناکراریو کې څه باندې 130 کسان وژل شوي او زرګونه قهرجن مظاهرهشان هم نیول شوي دي. ترامپ په ځواب کې ویلي، امریکا متحده ایالاتونه په ټوله نړۍ کې پاوز لري، ان په هغو ځایونو کې چې ډېر لري هم دي، خو وینزویلا ډېره لري نه ده، خلک یې رنځوړي او مري. د امریکا متحده ایالاتونو ادارې نیکولاس مادورو یو ډیکټاټر بللی او په هغه او ملګرو یې بندیزونه لګولي دي، خو مخکې کله هم د وینزویلا په اړه د پوځي ګام د پورته کولو خبره نه وه کړې. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ ناوخته ویلي چې د مادورو د رژیم لخوا د خلکو د دوامداره ځپلو په وړاندې د وینزویلا له خلکو سره درېږي. خو د وینزویلا په اړه د ټرمپ له ګواښونو سره سره د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې د وینزویلا د سیاسي مشرانو تورونه چې ګواکې امریکا پر وینزویلا حمله کوي به اساسه دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. دا اونۍ د هغو دوو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې د کانکور په امتحان کې لا نورو ډېرې نمرې اخیستي. دغه ځوانان رضا رفعت او بهشته مومن دي چې په دې خپرونه کې د خپلو زحمتونو او بریاو کیسې راته کوي.
ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اختصار ضعیف خود اتونستم اول نمره ما باشه.
بچه تو در سطح افغانستان نمره اول شده، همه همو اقاربا همه از خوشی اش میره.
زین شاگردانه دی چی یواز په امتحان کې لولې او میخانیک کوي درسونه، زه دغه سنوم او مفهوم اخلم هغه په ذهن کې پاتې، زکه په کنکور کې ډیره نتیجه اخیستم.
څو ورځې وړاندې د تیر کال د کانکور نتایج اعلان شول. په دې کانکور کې دوه داسې ځوانان مخکښ شوي چې ډېر شاهانه ژوند نه لري، خو په زحمتونو یې وکولای شو خپل نوم او د کورنۍ سترګې جګې کړي. د کابل ښاروالۍ د یوه صفاکار زوی رضا رفعت په 1,09,906 زده کوونکو کې تر ټولو ډېرې، یعنی 344 نمرې اخیستي چې د تیر کال د کانکور اول نمره اعلان شوی. د یو بل مامور لور بهشته مومن بیا په نجونو کې مخکښه شوې او د 340 نمرو په اخیستلو سره د نجونو اول نمره اعلان شوې. دا کانکور اول نمره رضا رفعت د هغو شیبو کې سره تکوي چې د یل خپل اول نمرګۍ خبر شو.
ما خو انټرنیټ نه داشتم، موبایل هم نه داشتم.
ما موبایل او انټرنیټ نه درلود. زه لاړم یو دکان ته چې انټرنیټ یې درلود او په تمه شوم چې نتیجې اعلان شي. اعلان یې ځنډ وکړ. زه هم لاړم په دکان کې ویده شوم. یو څو دقیقې ویده وم چې یو ټولګیوال مې زنګ وکړ او راته وویل چې رضا ته اول نمره شوې. ما فکر وکړ چې شوخی کوي، ځکه هغه وخت نتیجې اعلان شوې نه وې. زه بیرته ویده شوم. ماسپښین له 1 بجې وروسته انټرنیټ کلب ته لاړم. له ځان سره مې وویل چې اوس به نتایج اعلان شوي وي. خپل آی ډي نمبر مې چوار کړ، زما نوم یې را پیدا کړ. د انټرنیټ کلب مسؤول راته وویل چې ته په ما ریشخندي کوې، دا آی ډي دې له کومه کړې چې ماته دې راوړې او لټوې یې؟ ورته مې وویل چې په خدای دا زما خپل آی ډي ده. همالته زه پوه شوم چې اول نمره شوی یم.
رضا وایي ډېر ځوانان د اقتصادي ستونزو بهانه کوي او زده کړو ته شا کوي، خو د هغه په باور هیڅ ډول اقتصادي ستونزې نشي کولی یو زده کوونکی له زده کړو راوګرځوي.
در وخت کې ما درس مکتب خوده میخوندم،
کله مې چې په مکتب کې درس وایه اقتصاد مې ډېر ضعیف و. د دې تر څنګ چې درس مې وایه غالۍ مې هم اوبدلې، چې له دې لارې مې له خپلې کورنۍ سره مرسته کوله. هغه پیسې چې ما د قالینو له ګنډولو ترلاسه کوله هغه مې د کورس او ښوونځي په درسونو مصرفولې. ځینې خلک شته چې وایي اقتصادي ستونزې لري یا نورې بهانې کوي او درس نه وایي. هغه کسان چې دا ډول بهانې کوي هغو ته زه وایم چې هیڅکله هم اقتصادي ستونزې نشي کولی یو زده کوونکی له درس څخه راوګرځوي، ځکه زه یو مثال یم چې په ضعیف اقتصاد سره مې وکولی شوه عمومي اول نمره شم.
چون ما یک از نمونه‌هایش هستم که با اقتصاد ضعیف خود اتونستم اول نمره ما باشه.
رضا وایي د هر ورځ 2 ساعت درس وایي او همدغه ډیر درس ویلې د کامیابۍ نتیجه ده. هغه وایي که نور زده کوونکي هم غواړي په کانکور کې ښې نمرې واخلي ډیره هڅه دي وکړي.
دا 24 ساعت 12 ساعت درس میخوندم.
په څلورشتو ساعتونو کې مې 2 ساعت درس وایه. شپږ ساعته مې کار کاوه او 4 ساعته ویده کېدلم. 2 ساعته هم کورس او ښوونځي ته په لار کې تېرېدل. زما پیغام ځوانانو او په ځانګړي توګه هغو کسانو ته چې په راتلونکي کال کې د کانکور امتحان ورکوي دا ده چې شپه ورځ د هڅه وکړي، ځکه د بریالیتوب یوازینۍ لاره هڅه او خواري ده.
د رضا پلار عوض په کابل ښاروالۍ کې د صفاکار په توګه دنده ترسره کوي. هغه وایي کله چې خبر شو زوی د افغانستان په سطحه په کانکور کې اول نمره شوی، د خوشحالۍ اوښکې له سترګو وڅڅېدې.
تو صنفی هفت و هشت کو بهر حال کې موقدر مطمئن یزی نبودی کی
تر و ماتم ټولګي پورې دومره مطمئن نوم چې دهت ته به ورسیږي. اقتصاد ته به مې چې کتل هم ډاډه نوم، خو له لسم ټولګي وروسته رضا له درسونو سره علاقه ډېره کړه او ما ته هم هیله پیدا شوه او مطمئن شوم چې انشاءالله د هلک درس وایي. دولس بجې وې، په سرای شمالي کې مې کار کاوه چې محمد رضا راته زنګ وکړ چې پلار زه کامیاب شوم. داسې راته ونویل چې زه د افغانستان په کچه اول نمره شوی یم. ما شکر ویست او ده ته مې هم وویل چې شکر وباسه چې کامیاب شوې. همدومره خبرې مو وشوې. کور ته چې راغلم راته وویل مبارک شه چې زوی دې د افغانستان په سطحه اول نمره شوی دی. یوازې زه نه، همالته ټول خپلوان مو چې وو له خوشحالۍ اوښکې تویې کړې.
د بهشتي مومن پلار عبدالحمید هم د خپلې لور په بریا خوشاله دی. هغه وایي د لور له بریا وروسته یې ډیرو خلکو مبارکي ورکړې او دا ځان ته لوی افتخار ګڼي.
زه چې خبر شم ډیر خوښوم دا افتخار ترلاسه کړه. یوازې زه نه بلکې ټول دوستان خوشاله وم. افغانان چې په خارج کې دي زه نه پیژندلم، هغوی ډیر لطف کوي، هر ورځ تلیفون کوي او مبارکي وایي. لوی افتخار دی.
عبدالحمید وایی لوری پا آسانه پا کانکور که ندا اول نمره شوی، بلکه هغی دیر خواره و زحمتون نگاللی چه وست دنجونو دا کانکور میره شوی.
بیشتر جن لولی تولگی نه تر دولسم تولگی نه اول نمره عمومی بود. درسم دیر وایل نشپا و برز تا بز وقتون ما اقا مندیکل ایم دوبر دست ما وایا دا قبول نکلا. حتا دوستان کورتا هم در نزی خپل درسونه مخکې وړي.
په افغانستان کې داسې پلارونه هم شته چې خپلې لورګانې ښوونځیو ته نه پرېږدي، خو د کانکور د مخکښې نجلۍ پلار عبدالحمید بیا هغو ته دا پیغام لري چې خپلې لوڼې دې مکتب ته ولیږي او خپل فرض دې ادا کړي.
خدای تعالی ویل چې د علم زده کړې په نارینه او ښځینه باندې فرض دي. له دې له مخه ما هیڅ ممانعت نه کوم او ټول خلکو ته زه دا پیغام درکړم چې خپل لورونه مکتب ته ولیږي او خپل فرض ادا کړي.
د انجونو د کانکور اول نمره بهشته مومن چې معالجوي طب پوهنځي ته کامیابه شوې وایي دی هر ورځ لس ساعته درس وایي، ځکه یې په کانکور کې ښې نمرې واخیستې. له نوموړي سره مو مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتلې چې د ښوونځي کوم مضامین یې ډېر لوستل.
ساینسی مضامین سره او ریاضیاتو سره ډیره علاقه لرم، ځکه چې ډیره اسانه زده کیږي.
خو ډیر خلک فکر کوي چې ساینسی مضامین سخت دي، ځکه ډیر نشي زده کولای.
نه، خو یو ځل چې په باندې پوه شي نو کولی شي. اما اجتماعي مضامین ډیر متفاوت موضوعات لري.
تاسو درس ډول وایي، یعنی کله چې په ټولګي کې وای مخکې له هغه مو درس زده کاوه، کله چې صنف ته راتلی هغه مو تشریکو کنه، کله به چې استاد درس وای تاسو به وروسته به تعقیبو؟
خو یو ځل مخکې له استاد مې وویل او چې استاد تشریکو بیا نو باز هم زه درس تکراروم له خپل ځان سره.
که نور ځوانان غواړي چې کانکور کې کامیاب شي، هغو ته بستا مشوره څه وي؟
باید هغوی ډیر سعی او کوشش وکړي، ځکه چې سعی او کوشش کولی شي چې انسان هر مقام ته ورسوي.
معالجوي طب ته کامیاب شوی یاستئ؟ خپله مو دغه پوهنځی خوښ و که نه؟ کورنۍ مو درته ووایي چې دغه پوهنځی خوښ کړي دا ولولئ.
خو زه لومړی انجینیری پنځای ته علاقه درلودم. اولی زما کورنۍ طب معالجوي پنځای خوښاوه او زه هم په آخرونو کې یو څو ورځې مخکې له امتحان نه زه طب ته علاقه مند شوم او طب مې انتخاب کړو.
څه فکر کوئ چې آیا طب به په هغسې بڼه ولولئ؟ ځکه ډېر کله هغه زده کوونکي چې په کانکور کې ډېرې لوړې نمرې اخیستې دي، خو کله چې پوهنځیو ته تللي درسونه یې ویلي دي، هلته ډېر کله ښه نتیجې نه ده اخیستې او حتی ډراپ شوي دي.
خو زه خپل سعی او تلاش په آخرین درجه کوم، خو دا چې د خدای جل جلاله خواستې او ارزو وي هغه کېږي. زه خپل کوشش کوم.
د درس د ډول پاړه کرته وای چې ټول درسونه دی په میخانیک ډول زده کول یا دی کول دی؟
زه هر درس لشل مرتبه څخه هم ډیر لوستل یم. ځینې شاګردان دي چې یوازې په امتحان کې لولي او میخانیک کوي درسونه، زه دغه سنوم او لمخې ډیر لولم، مفهوم یې اخلم، هغه په ذهن کې پاتې، ځکه په کنکور کې ډیره ښه نتیجه اخیستم.
هغه نجونو ته چې تعلیم تر لاسرسی نه لري خو زړه یې دا غواړي چې درس وایي، هغو ته د پیغام څه دی چې څه ډول کولی شي دوی هم لیکل او لوستل وکړای شي؟
هغوی ته ډېره لارې برابرې دي، په رسنو کې، په تلویزیونونو کې درسي برنامو دي، هغوی کولی شي له دغه لاره سره درس ولولي او کتابونه واخلي او له خپل ورور او پلار سره ولولي او کوشش وکړي چې زده یې کړي.
تاسو له امتحان وروسته ډېر زیات تشویق سوئ، چا تشویق کړی او دې تشویق تاسو ته څه فکر او څه روحیه درکړه؟
بعد له کنکور او دا چې زه لومړی شوی یم، زموږ د رئیس جمهور محترم جناب ډاکټر صاحب اشرف غنی، رئیس اجرائیه ډاکټر صاحب عبدالله، او د خارجه وزیر او نور د وزارت تحصیلات عالینا وزیر صاحب، او نور په فیسبوک کې هم زموږ نور وطندارونه چې په خارج کې وو او نور په ولایتونو کې وو، هغوی هم ډېر تشویق وکړ، نقدي جایزه هم راکړل او ما ته ډېره خیر روحیه راکړ. او زه په دې پوه شوم چې اوس هغه خلک چې تعلیم کوي هغوی ډېر تشویقي نه هغوی چې جنگ کوي او دهشت کوي او ایرانی وړاندې کوي.
خو ګوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بلې خبرونه مو په پاک لاس پرم.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت صدای
سلامونه، د حقیقت صد د دیونې په خبرونه کې یو وار بیا تاسو ته هرکلی وایو. داعش یا اسلامي دولت ډله په افغانستان کې ورځ تر بلې په یو ستونزه بدلیږي. دا چې په دې ډله په روان کال کې افغان او بهرنۍ ځواکونو څومره حملې کړي او اوس په دې هیواد کې د دې ډلې شمیر اسو تنو ته رسیږي، د داعش پر ضد له وسلوالو طالبانو سره د روسي مالی او پوځي همکاري سده او په دې اړه اسناد شته کنه، هغه پوښتنې دي چې په روانه خبرونه کې په افغانستان کې د ناټو د غوښ ملاتړ ماموریت د عامه اړیکو له مسؤل او ویان ویلیام سیلوین سره په کابل کې د ازادي راډیو رئیس حمید مومن مطرح کړي دي چې پښتو ژباړه یې زه اکرام الله اکرام او رحمت افغان تاسو ته وړاندې کوو.
Thank you very much sir for coming to the Azadi Studios.
ډیر زیاته مننه لدی چې په کابل کې د آزادی رادیو سټوډیو ترالی. غواړم مرکه په افغانستان کې لدایش پیل کړو. اساس په نظر د دایش اوسنۍ موقف څنګه ارزوي؟
Position of ISIS activities in Afghanistan.
Currently our assessment is that there remain about 1,000 ISIS fighters in Afghanistan, mostly centered in Kunar province. But we have seen some ISIS activity in more than the Jaljan province. What's important to note is that the 2,000 ISIS cases move them as a threat to the people of Afghanistan.
Yeah, thank you very much. If you can't say that since the beginning of this new
the 2011 miladi kal la pilot rusa par daish dali su hawai hamli shiwi aw natija isaw
impact of these attacks against ISIS.
Well certainly the impact of
hawai hamlo sakal kana tijadar loda mung pujangdi mawaridu ki hawai hamle wakde che July 19 minute pa hamla ki da dashtali amir Abu Said wajal so de April 23 mai mung pukhanai amir ham waje lak sang che general Nicholson wai kala che dui nawi amir marifkawi haq ba ham faida aw bay wajnu ta har fashad che mung gwalu pudaish walaru rogi de simi amnali aw de hewat khalko ta yow gwaqte aw ge ham da falad de rido parwan de zang
forces to stop them.
You said an Afghan official also
تاسو په داسې حال کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو عملیات بریالي ګڼئ چې روسیه ورسره موافقه نه ده. د روسیې ولسمشر آن خبرداری ورکړی چې که قناعت ورنه کړل شي پوځي اقدام به هم ترسره کړي. په دې اړه ستاسې ځواب
څه دی؟
زموږ باور دا دی چې د داعش پر وړاندې ښې بریاوې لرو او ادامه ورکوو. د روسیې دا چې ګوند یوازې طالبان د داعش پر وړاندې جګړه کوي کاملا نادرست او حقیقت نه لري. کله چې روسیه وایي د داعش پر وړاندې به پوځي اقدام وکړي او یا دا چې د طالبانو ملاتړ کوي، ځکه چې د هغوی په باور طالبان د یادې ډلې پر وړاندې بریالي جنګېږي، دا سمانه ده. طالبان یوازې د داعش پر وړاندې په قاچاقي لارو مخدره موادو ښو جګړه کوي. موږ پر داعش د طالبانو هېڅ ډول اغېز نه وینو. هغه ځواک چې داعش ډلې تر فشار لاندې نیولې د کمانډو قطعه او د افغانستان او امریکا پوځ دی او زموږ ګډ عملیات چې د دغې ډلې پر وړاندې یې کوو. تاسې مخکې د داعش پر وړاندې د هوایي حملو د شمېر په اړه وپوښتل. ارقام یې راسره نشته، خو ویلی شم چې موږ او افغان ځواکونه هره ورځ د دوی پر وړاندې عملیات لرو او دا فشار به تر هغې دوام وکړي تر کومې چې دوی د جګړې په ډګر کې وي.
تاسو
ویل چې روسیه په دې ټینګار کوي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې په خاطر طالبان ښه انتخاب دی. آیا له طالبانو څخه د روسیې د ملاتړ او مرستې په تړاو کوم سند لري؟
لینکس ود د طالبان اند دیر ډایرکټ سپورټ ټو د طالبان ان افغانستان.
وی هاف سرټنلی سین روسیا سپیک اوپنلی.
روسیه په ښکاره ډول له وسلوالو طالبانو سره خبرې کوي او هغوی مسکو ته هم بللي ول چې د افغانستان د سولې په اړه ورسره خبرې وکړي. زما په اند چې یوې ډلې ته دا شان مشروعیت ورکول کېږي چې د یو مشروع حکومت پر وړاندې وجنګېږي، دا سمانه ده. که چېرې روسیه په افغانستان کې د سولې غوښتونکي ده، له چا چې باید ملاتړ وکړي هغه افغان حکومت ده، ځکه دوی دي چې د داعش او طالبانو پر وړاندې جنګېږي.
د
روسیې ولسمشر په خپلو وروستیو څرګندونو کې په افغانستان کې د داعش ډلې پر وړاندې د افغان او نړیوالو ځواکونو هڅې بریالۍ نه دي ګڼلې. نوموړی دا په منځنۍ اسیا کې د امریکا لخوا د دغه هیواد د ګټو په خاطر یوه لوبه ګڼي او د پوځي اقداماتو ګواښ کوي. ستاسې په اند روسیه به دا موقع پیدا کړي؟
We certainly don't believe that the conditions on the ground
زما په اند په افغانستان کې امنیتي وضعیت داسې نه دی چې نورو وګواښي او هغوی د حکومت پر ځای د نورو ډلو سره اړیکو ته اړ سي. موږ له ټولو هغو هیوادونو چې غواړي د افغانستان له مشروع حکومت سره مرسته وکړي ملاتړ کوو. باید وویل سي چې د داعش پر وړاندې جګړه باید یوازې په افغانستان کې نه وي، دا مبارزه باید د سیمې په کچه وي، ځکه داعش سیمه هم ګواښي او موږ په لویدیځ اروپا او امریکا کې هم د داعش د خوځښتونو شاهدان یو. په افغانستان کې د داعش پر وړاندې جګړه په نړۍ کې د دغې پدیدې پر وړاندې جګړه ده او له همدې امله موږ د دغه هیواد د حکومت ملاتړ کوو.
That we support the legitimate government of Afghanistan as they face this very serious challenge.
If you come to the Russian support to the Taliban.
کچېری ثابت شي چې روسیه په مستقیم ډول له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د مالی او پوځي اړخې تجهیزوي، اغیز به د افغانستان او لویدیځو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې سوي.
پرته
له افغان حکومت یوې ډلې ته د یو هیواد لخوا د وسلو ورکړه له نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. ستاسې په نظر په افغانستان کې د داعش ډلې ملاتړ کوونکي څوک دي؟ ځینې پاکستان ته اشاره کوي، آیا تاسې دا
منئ؟
I can't really confirm where the support
داعش
for ISIS
له کوم مرسته راځي د نوښته دا ولای خو دا ولې شو چې په افغانستان کې داعش په سوریا او عراق کې ځپل شوی داعش ډلې سره
اړیکې
لري.
ځینې راپورونه دا وایي چې داعش په عراق او سوریا کې تر ماتې وروسته غواړي افغانستان ته راشي، آیا دا تاییدوي؟
Is that right? And can you confirm that?
We've not seen large scale movements from Iraq and Syria to Afghanistan. I can tell you that we watched that very closely. There are Afghans who are in Iraq and Syria that are fighting, so if they're coming back, that is economic conflict.
دوی د حکومت پر وړاندې خپل مخالفتونه له ځان سره را نوړي. په نړۍ کې ښه داعش نشته او موږ یې پر وړاندې د نړۍ په هر ګوټ کې خپلې جګړې ته ادامه
ورکوو.
If you look into the campaign of the last 1.5
کله وسوالو طالبانو پر وړاندې د مبارزې کمپاین ته وکړل شي په 1400 کلونو کې بریالي نه وو. دوی بیا ځلې په پاکستان کې وروزل شول او پیاوړي شول او لا هم د افغان ائتلاف ځواکونو پر وړاندې جنگيږي. آیا ویل شي چې د داعش پر وړاندې د مبارزې کمپاین به څومره وخت ونیسي چې په بشپړ ډول لمنځولاړ شي؟
How long will it take just to completely defeat this group?
It's very difficult to put a timetable. I know
everyone لبد مرشد دی جګړه وړاندوینه نشي کېدای. خو موږ له افغان حکومت نه په ملاتړ سره ژمن یو چې د ترهګرو سره مبارزه وکړو او هغوی خبرو ته اړ کړو. خبرې د ترهګرۍ د ختمولو یوازینۍ لاره ده، ځکه څرګند پوځي لار نه لري. موږ تل دا ویلي چې طالبان باید جنګ ته نه ووایي، وسلې کېږدي او سوله وکړي.
بلې،
خو له دای سره خبرې ممکنې نه دي، ځکه هغه یوه بهرنۍ پدیده ده.
ISIS in Afghanistan.
I thought you were asking me about the Taliban, and that's what I was speaking.
فکر مې وکړ چې لمر څخه د طالبانو په اړه خبرې وکړه. د شبیل دښمن ده. د شپږ خپل وخت نه لري په کچه پراخ کړي. څوک چې د داعش له خدي سره جوړ نه وي وژني. نو همدا دلیل ده چې د نړۍ د خلکو لپاره یو ګواښ ته او ټولې باید پر وړاندې مبارزه وکړو. دا کار د افغانستان له مشروع حکومت سره ترسره
کړئ.
So nowadays we receive reports from western Afghanistan so local
په دې وروستیو کې د افغانستان له لویدیز فرا هلمن نیمروز او حتی له هرات نه راپورونه ترلاسه شوي چې سیمه ییزو چارواکو ویلي دا سیاست په لاس کې لري چې طالبان په مستقیمه توګه د ایران لخوا ملاتړ او تجهیزيږي. په دې برخه کې تاسو موندنې څه
ښیي؟
موږ د افغانستان او ایران ترمنځ زیات تضادونه وینو. دغه دواړه هیوادونه د افغانستان په لویدیز کې اوږده سرحدي پوله لري. د اوبو او ځینې نور موارد شته چې نورو سره د اړیکو په پرتله توپیر لري. په دې اړه کوم مشخص موارد په لاس کې نه لرو، خو دومره پوهیږو چې ایران د افغانستان له مسایلو سره علاقه لري. یو ځل بیا زموږ نظر دا ده چې که چیرې ایران غواړي مرسته وکړي، باید د افغانستان له مشروع حکومت ملاتړ وکړي چې سوله ټینګه سي او اقتصاد وغوړېږي.
که چیرې ایران او روسیه خپل مرستې بندې نه کړي، نو په افغانستان کې د بهرنیو هیوادونو په شتون کې به د دغه هیواد راتلونکی څه ډول وي؟
I can tell you about our commitment to the government of Afghanistan. We are focused on
Afghan hukumat sara da ashmano pala wele suche mugla Afghanistan hukumat ta rozani o mushri pa pata ki tar hara la du sara yu che sula o subat ta minsi mugla ta da Afghan polis o urdu da mrast la para yu su watwani gi la khal hewad o asasi qan ta khamla ta da ukri aw hewad di par mastar gukri mugla Afghan amniti du akno da piawartya shahidan yu di da tul hawai amaliyat o mushri kabi di da ghoda taywara o ustwani لا طالبانو بیرته ونیول. خدوی د کمزوري مدیریت په دلیل او د ډیرو تلفاتو په ګاللو سره یو ځل بیا دغه سیمه کنټرول ترلاسه کړ.
There's a couple of things
د تلفاتو شمیر دوړو افغان حکومت او هم د غوث ماتل مملکت لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. زموږ د ماموریت تمرکز به د جګړې په ډګرونو کې د هغوی په پیاوړتیا ووي چې زموږ په باور دا اشاره به د تلفاتو په شمیر کې کموالی رامنځته کړي. د مدیریت په برخه کې ولسمشر غني ښه اقدام کړی او په دفاع وزارت کې یو پیاوړی مدیریت رامنځته کړی. موږ د دفاع نوی وزیر لرو، څلور پنځه چارواکي بدل شوي او یو مثبت بدلون رامنځته شوی چې د پرمختګ ګندبونه کوي.
Is a sign of progress and success. Have you felt the
aya de jagri padagar ki tasi adadagu tasirat o shahidan wi
I think we've seen the situation in the north in Kunduz.
دمو په شمالي ولایت کندوز کې دی. ځکه د تیرو دوه کلونو په پرتله روان کال په کندوز کې وضعیت ښه دی. په هلمند کې د جګړې په ډګرونو کې سږ کال وضعیت ښه دی. بله، موږ د جګړې په ډګرونو کې بریالیتوبونه لیدلي دي. د افغان هوایی او کمانډو ځواکونو بریالیتوبونه چې هغوی ته روزي وړتیا لري، د جګړې په ډګرونو کې بریالي دي. ډېر زیات مننه.
ژوند صدا قد غوړی ژوند می